علیکم احمد شبریم دا سادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت سهار 10 بجې پیل شي چې په کابل کې به د ماښام 6 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبایو خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایو ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال وایند حمدالله فطرت په خپل ژغ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پادشاه چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ ته شفاهي هرکلی وکړي. او ولسمشر ټرمپ سبا د بریتانیا له سر اعظم کایر سټارمر سره خبري وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوې بودیجه 3.23 میلیارد ډالر ده چې له عمله به د ملګرو ملتو نږدې 2200 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتو د چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقونو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي وو چې د 2016 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یو راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 ساعتو له بودیجې پرته واشنگتن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنگلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکل یو 16 اوورونو کې بنگلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنگلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی. تاکل شوی ده چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیشي کني ما پایلو به توسي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazajiradio.com کې اوري. د ملګرو ملتو د کډوالو نړیوال سازمان افغانستان ته ستنیدونکو کډوال د دغه هیواد لپاره یو کړکیچ بولی. وړاندې مو د آی او ایم سازمان د دې څرګندونو له جزئیاتو خبرو. خوستوال وای
کوم سړکونه چې خام سړکونه دي د غیر لوري چې موټر راپورته کیږي خو ښار ته خپل ټایرونو پسې خړې خاورې د شونه راوړي او په دې بازار دی په خو سړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د پولیو له دوو مثبتو پیښو خبر وو او هلته روغتیا پالان له کورونې غوړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
زموږ ټیم زیرې سره د کوآپریشن وکړي چې دا داسې موزي مرز دی چې الله دا نه وکړي کچیرته ماشوم مازور شي نو دا به د ټول عمر لپاره په دوی باندې یو بوج وي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې ولې اسلام آباد نن سبا تحریک طالبان پاکستان ډلې ته ډیره اندېښنه څرګندوي.
یو دا دی چې دوی یوازې ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، ځکه چې هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو له عملیاتو خبرو چې نن دوهمه ده. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال ل درې کونی کړکې سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د گاونډوي وادونو لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقليمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال دی وی درې ګونی کړکې سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14مه د جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقليمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندوی بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه دریستون چې دی چې د افغانستان خلک یې در فشار لاندې راوستي دي. هغه لپاره کویلی چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغه زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستنه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا په لپسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغه ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې وانی راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمیر ستنه شوی کډوال وایي چې لږ دي ستونزو سره مخ دي. د دوی لړل یو تن چې اوس په کابل کې اوسیږي او نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
دلته چې راغلی یو لډیر ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، لمالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې زو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
نیمروز ولایت د چاربورجا کولسوالی اوسیدونکو او بزګر عبدالعظیم مید وچکالی له امله ډیری کورنۍ د خپل کلیو پریښودو ته اړ شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک د وطلو په حال کې دي، مخکې هم ډیر تللی دي، ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوي. سکال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلی نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیره شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ایم تازه اعلان کړی چې واسي دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350 افغانان یا خودادنه بي ځای شوي او یا گاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بي ځای کې دوه اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقليمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بي ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له گاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات تا فنان خپل هیواد ستنه شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. که چیرته تاسو د azadiradio.com ویب پاڼې ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن وستل شي چې د azadiradio لاري خبري شي. همدارس د azadiradio 19 پروګرامونه تاسو په azadiradio.com کې موندل شي او یو شمیر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو یې ویډیو کتلی شي او لږونو کسانو سره مرکه هم د azadiradio په webpana.azadiradio.com کې اوریدلای او ځینې مرکه تصویری دي کتلی شي. د خصوصي اوسیدونکو د شار د سړکونو او د اوبو د کانالونو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د شار د پخوانیو سړکونو ډیره برخه ماته شوی او د اوبو کانالونه هم خراب شوی دي. چې جنو ځایونو کې او بلارو او سړکونو تر پورته کیږي. نور حال د ازادیا او مشال رادیو د خبريال نجيب الله الخيل پراپور کې
د خوست خار دی اولی دویمی او دریمی ناحیه پاړوندو سیمو کې د زینو سړکونو پلچکونو او د اوبو د سرپټو کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. که څه هم د خوست خار ډیری سړکونه او د اوبو کانالونو ولختی په خوا پخې شوی، خو د وخت په تیرېدو د هغو سړکونو ډیر برخه ماتې شوی یا معیاري نه دي چې د خاروالۍ لخوا نوي کیږي. د خوست خاروالۍ د انجنیرۍ برخه مسؤل انجنیر جاوید جمشید مشال راډیو ته وویل په دې پروژو چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي، ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي.
سړک دوه برخې لري چې مجموعي اوږدوالی 1.5 متره کېږي، او همدارنګه په دې کې RCC اساسي دښتې په نظر کې نیول شوي دي چې مجموعي اوږدوالی 1.5 متره ده. دا چې د ښار په داخل کې ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري، نو سرپټي د RCC لختې په نظر کې نیول شوي دي او د سټرکچر برخه یې سخدار په نظر کې نیول شوي ده.
په خوست کې پر نویو سړکونو پیلیدونکو کارونو ته خاریان خوښتیا وایي په دې سړکونو کې ناپاکې اوبه ډنډ کیږي، سړکونه ګرد او دوړې لري چې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. یو بل ځای اوسیدونکی اید رحمان وایي
دا کوم سړک چې دا کنه په دا کې مخکې د پرون له امله ډېره اوبه وه، یعنی بیخی د موټرو د تاګ غانه وه، هغه څه کې د عوامو د تاګ ری تاګ د پوره بیخي نامناسب وو، نو اوس که جوړ شي نو د عوامو د پوره د هر څه د پوره به ډېر ښه وي.
خوست خاریان زیاتوي د دې لپاره چې خار پاک شي نو د خار د داخلي سړکونو او د اوبو د کانالونو یا لختیو د جوړولو په شان دي خار ته د داخلي دون کولار او کانالونو جوړولو ته هم پاموشي. یو بل ځای اوسیدونکی نور رحمان وایي
د خوست کوم سړکونه چې دي دغه د دوړو د پاکوالي په خاطر باید ټول هغه سړکونه چې خوست خار ته راداخلیږي حداقل تر 1 کیلومتر پورې پاخه شي، ځکه کوم سړکونه چې خام سړکونه دي دغې له لورې چې موټر راپورته کیږي خوست خار ته په خپلو ټایرونو پسې خړې خاورې دا شیونه راوړي او په د بازار دی په خسړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کی.
د خوست خار اوسیدونکو ویل سره لدی چې په دې ورستیو کې اوس مې رغول شوی سړکونو او د سړکونو په اوږدو کې د رڼایي څراغونو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې کړې، خو لا هم د خلکو د کارموندنې او د ښاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. د خوست اوسیدونکو صدیق الله ویل
ولا ډېر پروژو ته اړتیا ده، بلخو بیا خو ځوانانو سره مصروف شي د پروژو لپاره.
بلخوا خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد بیا د خاریانو دې غوښتنو ته په ځواب کې چې د خاري خدمتونو او خلکو لپاره دی د کارموندنې په خاطر د پروژو د پلي کېدو بهیر چټک شي وایي.
نو ان شاء الله کارونه خو په مخ باندې سره روان دي، سره په خاله ستونزې وي هغه ستونزې ان شاء الله وسهل شوي دي، نور ان شاء الله نورې پروژې مره روانې دي، هغه مو سید موږ اعلان ته سره ورکړي دي او د ځینې پروژو خو ان شاء الله په شروع کې سره روانې دي.
یاد دي وي خوست خار چې د افغانستان په مهمو سرحدي او سوداګریزو خارونو کې حسابيږي په وړه او تنګه سیمه کې آباد شوی چې اوس ډیری رهایشي یا استوګنیزي سیمې هم په سوداګریزو مارکیټونو بدلې شوې دي. کارپوهان د دې ځای اقتصادي پرمختګ، سوداګریز پراختیا او استوګنیزي اسانتیاوي په اساسي ډول د خوست خار د ماستر پلان او تفصیلي پلان په پلي کېدو پورې تړلې بولي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشتیږي ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ګوزرن یا پولیو دوی نوی مثبت پیښې ثبت شوې دي چې لدې سره په ټول پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیرې 26 ته ورسېده. په ورته وخت کې په بنو شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسین روان دی. روختیا پلان له کورونی غواړي چې تر 500 کلونو کم عمر ماشومان دي ورولي چې واکسین کړي. لبنو د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال عمر دراز وزیر راپور لري.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمه او پولیو پروګرام چارواکي وایي چې د صوبې جنوبي زلو لکه مروت او شمالي وزیرستان کې د ګوزړ ناروغي 92 کیسونه شوي. دوی وایي چې د صوبې په جنوبي زلو کې یې د سپتمبر 15 مینه تر 13 نیټه پورې ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو مهم دویمه مرحله هم پیل شوه. د پولیو ناروغي مخنیوي پروګرام د بیان تر مخه پاکستان کې روان کال کې د یادې ناروغي شپږ ویش کیسونه پوره شول او تیر 2024 کال کې ټول پاکستان کې سلور اویا د یادې ناروغي مثبت پیخې رپورت شوه وي. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو پولیو پروګرام مشر اعلی نور مشال ریډیو ته وویل چې دوه نور ماشومان ګوزن ناروغي وهلي. سلور ورزانه پولیو ساسکو مهم دویمه مرحله یې پیل کړي چې د 200,000 زیات 15 کالونو نه کم عمره ماشومان ته به د یادې ناروغۍ نه ژغورلو کترې ورکوي. د میندې پلارانو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ګوزن ناروغۍ ژغورلو کې د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
دې کې 16 کیسونه زموږ سي کم دي، هغه ساوت کې پی سي کم زموږ ډیسټریکټ دی، هغه کې دي. نو زموږ کمپین سي کم دی، هغه 15 تاریخ نه شروع شوی دی. په دې کې زموږ سره نارت وزیرستان او بنو کې سي کم داسې ایریا دي چې هلته د ټیمز اکسس اوسه پورې نه دی شوی. چې نور دنه علاوه زموږ څومره ډیسټریکټ دی، هغه کې زموږ کمپین روان دی الحمدلله. او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا ایریا هم زمونږ اکسس وشي. او والدین ته او سم رسي زمونږ سیول سوسایټي دا غته به زموږ د خواست وي، چونکی دا وایرس ډیر واندی په ساوت کیپی کې پلاویږي. موږ سره کې سونو چونکی ټول ساوت کیپی دي، نو موږ به والدین ته هم دا ریکوست کوو زمونږ ټیم دې سره دا کوآپریشن وکړي او خپل فینزو کالونه کم سي سمره ماشومان دي هغه ته د کترې پلاو کې، چونکی دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي کچرته ماشوم مازور شي نو دا به د ټول عمر د پاره په دوی باندې یو بوج وي.
د بنو او شمالي وزیرستان صحت محکمو مشران ډاکټر میراج وزیر او نورو په وینا هڅه کړې چې کور په کور ټیمونه ورسي، خو د امنیتي ستونزو په وجه ډیرای سیمو لکه جانی خیل بکا خیل د وزیرستان لرې پرتې سیمو کې ټیمونه نه ورسي. او د پولیو ساسکو مهم کې خنډونو په وجه ناروغي نور هم خوريږي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ساسکو مهم کامیابی سره ترسره کولو لپاره هر ډول هڅه کړي. د ټیمونو خوندې ساتلو لپاره تل د پولیس او امنیتی سرتیری ګمارلي. د ځایي مشرانو او علماي کرامو سره هم په تماس کې وي چې ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه پاتې نشي. بنو لکی مروت جانی خیل او سرما وزیرستانونو کې د ورستیو کې د نام نه پیښو زیاتې دوپس ډیرای سیمو کې د پولیو ساسکو مهم وسلوالو لخوا بند شوه او وخت په وخت د پولیو مهم کارکونکو او د هغوی ساتونکو پولیسو باندې وسلوالو لخوا بریدونه کیږي.
نن دوهمه ده چې د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو عملیات روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په اکسپرنه کې لیکلي دي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشي کول او د حماس ځپل دي. په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاژا کلاس د سیشن بی پروس وویل چې په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي. اخلي کالاس په اکسپرنه کې لیکلي دي چې دا عملیات په پسمه کې وارلمخه ناهیلي وضعیت په سينور کړ کې چن کړی. د نوموړي په وینا دا عملیات په ډیرو تلفاتو سبب شي او رانی به ورسره زیات شي او ډیر به بيځای شي. کاشا کلاس بیا خبرداري ورکړ چې نن به اروپایي کمیسون د اسرائیل پر حکومت فشار راوړلو لپاره دا سیاحت وکړي چې اسرائیل خپل لار بدل کړي. د اروپایي کمیسون ویاندې پاولا پنهو تر دې سرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبريالانو ته ویلي وو چې کمشنران به پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسرائیلو نوې ځمکنۍ برید وحشتناک بللی او ویلي دي چې د اسرائیل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې د سیشن بی پروسولې کل چې دا عملیات په پسمه کې بشري بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمته شویو کسانو خوشي کول بل خطر سره مخامخ کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سیشن بی پروسول چې په غزه کې چې څه پیښې شي وحشتناک دي. ګوتریش ته هم ویل چې هغه راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتو کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دي چې پر دې موضوعات ورسره وشخي شي. اسرائیل د غزې شهر خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې ووسی لدی سیمې پرون ډیر فلسطینیان ووتل او د جنو راپورونو لمخي لا هم دا لړۍ روانه ده. اسرائیل وای چې د غزې شهر تر مزکی لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا 3000 وسلوال پټ شوې دي او دا تر هغه راډله ل خلکو د سپر پټوګه استفاده کوي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخه کوو. د کرکټ لوبو ته ټاکل شوی ده چې په آسیایي جام کې نن په الف ګروپ کې کوربه هیواد متحد عربی امارات له پاکستان سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په دوبۍ کې ده. دا مسابقه مهمه په دې ده چې کچرته متحد عربی امارات دا مسابقه وګټله، پاکستان به له دې ټورنمنټ نه بهر شي، او کچرته پاکستان دا لوبه وګټله نو پاکستان خپل مخکنی لوبه له هند څخه بایللې ده، او یو مسابقه هم ګټلې ده، نو بیا به پاکستان بل پړاو ته لار وکړي. بل ورته په نړیوال لکچا د آیرلند او انګلستان ترمن د شلو ورونو لوبنن په پام کې نیول شوې ده، او د شزینه کرکټ لوبغاړو یو ورځنی لوبه د هند او استرالیا ترمن شته. د شزو ده د البته یو ورځنی لوبه ده. د شزو د لوبو په لړ کې پرون د پاکستان شزینه لوبغاړو د جنوبی افریقا له شزینه لوبغاړو سره یو ورځنی مسابقه لرله، چې دا په دې مسابقه کې د پاکستان شزینه لوبغاړو په 500 ټاکلو ورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي، 255 منډې وکړي. په ځواب کې جنوبی افریقا یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 295 منډې جوړې کړې، چې په اټو وکټو یې د پاکستان شتزن لوبغاړو ته ماته ورکړه. او د دې خبرونه په ترس کې مو دا خبر هم درلو چې بنگلاديش پاکستان افغانستان ته په آسیایي جام کې پرون په اټو رنزونو شکست ورکړ. اوس پر راشم هغه تحلیلي مطلب ته چې د خبرونه په پیل کې ملت تاسو سره شمنه کړې و. په پاکستان کې پر ورسوي کې د سختريزو وسلوالو د خونړیو بریدونو له زیاتوالي سره د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان په وړاندې د یو لار خوره کړي، یا د اسلام آباد سره ودری شي، یا د هم د په وینا له ترهګرو سره. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې کله د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره بیا هم پر پوځي حل لري باور لري، نو دا به تیر وطن وي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګل او اړیکو ته په پام په دی ورستیو کې د دواړو یوادونو یو شمېر دینی عالمانو هم چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوي توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. نوریاس نوري دا تحلیلي راپور لري.
د پاکستان پاوز د دوشنبه پر از ویل چې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو او لکی مروت سیمو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیش سخت دریزي وسلوال وژل دي. د هغه سیمه ده چې تر دې مخکې د وسلوالو په بریټ کې نږدې شل پاکستانی پوځیان وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تیری اکشن به پر از سیمه ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او له اسلام آباد سره د لارې خپل کړی. خریو زل بیا تور پورې کلچ وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کار ده چې د پاکستان په وړاندې یو لار غوره کړي. که غواړي له پاکستان سره له زړه او په رښتیا اړیکې ولري نو دوی هم ورته تیار دي. که دوی له ترهګرو سره درېږي نو موږ د افغانستان له موقت حکومت سره هیڅ سروکار نه لرو. د پاکستان صدر اعظم چې د پاوز مشر جنرال عاصم منیر ملګرتیا کوله دغه څرګندونې په بنو کې د وژل شوو پوځیانو د جنازو د ښخولو په مراسمو کې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز به په هر صورت ترهګر له منځه وړي، او د دې هدف لپاره غواړي په نږدې راتلونکي کې د کابینې یوه غونډه راوبولي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د شهباز شریف د دغو څرګندونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې چې وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره د افغانستان د خاورې کار اخلي په کلکه رد کړي، او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بریدونو لپاره وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په دې ورستیو کې له بی بی سی سره په مرکه کې پر افغانستان د پاکستاني چارواکو هغه تورونه چې ګواکې وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي رد کړل، او ویل چې په هغه هیواد کې ورستي ډیری بریدونه په هغو سیمو کې شوي چې د افغانستان له پولې 200 کیلومتره لرې دي. نو موري دغه بریدونو په مخنیوي کې د ملامتي ګوت د پاکستان پاوز او حکومتونه ولا هغه دا هم ومنل چې د پاکستان له حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې دي. د چارو یو شمیر شنونکو په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې ستراتیژي چې د دوی په وینا د دې هیواد پاوز جوړې کړي تر اوسه ځکه اغیزمنې نه وي چې له حالاتو او د ولس له غوښتنو سره اړخ نه لګاو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد وای سیاسونو ته باید واک ورکړل شي چې فیصلې وکړي.
پاکستان له پکار دی چې هغه په خپل پلی پالیسۍ کې باندې نظر ثانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستي ادارې ریاستي پالیسۍ ډیر وخت لا پیل شي د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکاردار چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکی یغی پیسلیو کی نو الا ودا ترهګيري ختمیږي. ترهګيري د ټوپک او د ګولې په زور نه ختمیږي.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد چې افغان طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د مرکچی پلاوی مشرکه ول هم په دې ورستیو کې اسلام آباد وو هڅه وکړه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو لار خپل کړی. خغلی خلیل زاد په خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمیر امنیتی پرسونل او عادي وګړي وژل شوي دي. که پاکستاني اداره د دغه ستونزې لپاره پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به انتیر وتنوي. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. اوس وخت دی چې سیاسي ستراتیژي ته واوړو او خبرې اترې وکړو. پاکستاني ادارې له 2021 کال څخه مخکې تل امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکوله چې له افغان طالبان سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان پر ورته اقدام غور وکړي. خغلی خلیل زاده هم دارنګ وویل چې افغانستان ته هم پکار ده چې له پاکستان سره په دا ډول خبرو اترو کې مرسته وکړي. هغه څه چې افغان طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دوه وروسته کړی او څو ځلې د پاکستان د حکومت سره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی و. نه یوازې هغه خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې او دې ډلې بیا حملو ته زور ورکړی، بلکې افغان طالبان هم په پاکستان کې د حملو له زیاتوالي سره پړ بلل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ملایانو هم چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. په یو ویډیوي وینا کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي افغان طالبان خپل پخواني شاګردان بولي او وایي هر وینه چې پاکستان کې تویږي مسولیت به د دوی په غاړه وي. پاینال کې د خوست د شیخ زید پونتون پخوانی رئیس محمد نسیم حقانی په یو وینا کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې پاکستانی اداره یو لاس پوڅی اداره بللې او تورې پورې کړې چې قانون شرعي نه دی. د پاکستان د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټکوي د راپورته شوې ستونزې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان حکومت او پاوز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر کاوه. هغوی د افغان طالبانو جهاد روا بالله او د پاکستاني طالبانو مسله ډېره مهمه نه بلله. د دې پټکو د پاکستان حکومت اوس له څو اړخونو پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ډېر اندېښمن دی.
یو دا دی چې دوی یوازې ترهګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې، سوات کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کواټ کې، بنو کې، هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی ده.
د ښاغلي خټک پټکو څو نورو عواملو هم د پاکستان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه دا چې د پاکستاني طالبانو په سلو کې نوي بریدونو کې د هیواد د پاوز او امنیتي ځواکونو غړي په نښه شوي. هغوی داسې نوي وسلې ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودې، او بل دا چې دوی د پاکستان نورو ایالتونو لکه پنجاب او بلوچستان ته هم د فعالیت لمن غځولې او یو شمېر بلوڅ وسلوالو ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د شمیرو لمخې د روان کال د جنوري لمیاشتې رئیس د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له 400 زیات کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي دي وژل شوي دي. د ډیرو دغه خونړیو حملو مسؤلیت هم ټي ټي پي په غاړه اخیستی.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.
د ازادي میلمه
احمد شبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار میلمنه ده. اغله مليار خبرونه ته شرخ له
مننه قدر من شي برسه زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جنو شوزول لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که پلان ورته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل شو، په دغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بله درنګ ډېر دی چې ولسه پرې فکر کوم. ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویم په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندې وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس مپیولی شم. او ما غوښتل سره پایل وکړ یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولې، او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله. او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ به افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړوو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د موږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره، د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشي، خطر رومانی ریسکو مانی دا وکړوکي. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حد اقل یو مشوره وکړم. هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ. د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چانه پیسې واخلو، ځکه که چانه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر ایزاتو شو، زمونږ ډېر قدردانې وشو. او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې سره وګورو، او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته موږ لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښي. په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی تکر چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونه نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه زموږ خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته وویل چې څومکته څو ښوونځي په کوم ځای تارلو میا مدرسې په کابل په کوم منطقه کې دی. حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچی څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. منتها دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي او د
بیا وبخشي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه له روس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرزن په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویلی شي. دا ځکه تاسو پوهیږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې انتظار ولري چې هغه تخت شي. او مدنی مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي. ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده. د هر لحاظ د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي له هر لحاظ هغه ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې د ټولنه کې دي که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلیتونو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چرته دي؟ لږنو معلومات لري؟
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دي سواد نه لره، اما دومره باید دار دومره هوښیار ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو او زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي. دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته.
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستی، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم ویو سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته زو معین وخت تاسو پیږي چې دلته کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته زو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ولاړلو ننګرهار ته ولاړلو بلخ ته هم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایاتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي ادارې سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوسته له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه. په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانه؟
یو شو یو تفاوت پاید قائل شو چه منگا پا کابل کیو پا خار کیو او پا اطرافو کی بیادا ناممکن آوازی که دیو جنگ حالت وو او بھاگا وقت که پا اطراف کی خواهندو کارنو شو کولی اما پا سارنوالی که استون دانو و منگا نمو معاش تفاوت درلود نمو دی کار تقدیر تفاوت درلود یعنی منگا پا دیر آرامی سرا کولی شو چه پل کار آزادانا وکو
یعنی اتیایی ملادی لسی سوا چې تاسو د سارنوال په صفات کار کاوه
په دوی ما منی ما یکی
هو او په یوه وخت کې یو مشکل دا سارنوالی په خپل یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدل چې تاسو ته بده ډېری سخت جنایي دوسی هم راتلی.
بالکل منګه خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې مم کار کړی دا مرافی سارنوالی کې مم کار کړی دی طبیعي ده چې منګه البته په تحقیق کې منګه ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه په کار کوو نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې په مو نظارت کولی او په مرافی سارنوالی کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مم د سارنوالی کار کړی دی. په دلته په مرافی سارنوالی کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا دی قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو ځوان هلک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې و دا ماشوم دای هغه ګټلی و دا ځوان هلک یې ګټلی و خندلی و دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی و د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی و دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی و د دې صحنې دا مشر او کسې شوی و دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی و بریالی شوی و په تېښته باندې وتلی خپل کار ته یې دا خبر کړی و دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي و بلاخره دی دا ځوان خوشي کړی شوی دی او دا شاهد بندي و دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړي دا مختلف
خو بخښه شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل بل ماشوم چې دا قتل لیدلی و دی بندې شوی او قاتل خوشې شوی په زمانات دا د څه چې ما تر اخره شو وروسته دا اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه د څه ول وصله ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی و او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي وګورلو شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و ماشومې خوشې کړی و او ویل یو چې دا باید په کشف کې ولګېږي دا دوسیه. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته هلته په دغه څارنوال دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه زما د قرار نه لرې کړي و زما قرار یې کاپي کړی و چې لاندې لیکلي و چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بیرته باندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و، نیو لیکلی چې شاهد. دا دوسیه بیرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایمونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا ایمنګ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست لاړم لوی څارنوال دفتر ته. لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر دې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله منوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي. او د بل لحاظ مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه،
هغه خوشې شوی و، هغه خوشې شوی و. هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی و؟
او نه، خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې له خوا تایید شوی و. لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په 80مه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلې وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې به دا د تفاهم وړ نه. اما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کښې ګوري. ما د هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کړم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کښې یو دغه زه په امنیتي حوزه کښې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کښې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نه پوهېده انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کښې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا هغه چې و پولیس چې و د تحقیق، البته پولیس ده دا سړی په ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم د ما په مخ کښې ته باندې وار کوې، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال ته بیا کار کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اومه زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي یعنی دا حالات د ما پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلی او څوک چې جرم مته کې شو او قانون وجود لري او سزا ورته ورکړي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ور پیادې شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اخول وسته بیا م عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو له خپل تیر زمانه سره تړي
تبدید ارتباط شته ده ځکه اغاژوند نیمایی ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی ده او دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تتللی ما په همیشه زم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي یعنی داسې د نور القالوی القد خپلوانو هلته یو څه شته دي څه راوتي دي اتریش کې دي اکثریت اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلی تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت هم کار وکړ نور د موږ نه دی جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دا اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پریږدي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې د هم په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې اندې دې
حالته وای
اش کې دا ما ډیره درد دی دلته دا هغه راغلی و چې په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا تر تر دوه لږه غلا چې یو افتم کمال از د دې میل ما پالم په استلا ما پی ولا هر چیرته مې اورز دا ول نه هي کده د اوتریش ډیره کول او قدمي دغه دا الته د سلاس د دې پلاس کې اچول او کرسي د قدم وبا ما ته چې ما ته ما ته یو وخت نه کړو چې زوسته بيبي جان وای ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه مملکت دی ما ته چې زړه جان یې ته فراموش کو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شوم زیات اس یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی دی ټولنې چې وینم دا خزه چې زه دسته وینم دا نجونې چې زه دسته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نویم ځکه دا د دوی د کلتور دا اوس هغه زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی ته منفي ښکاري ولې دوی د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه نه اما نور څه چې زه دسته وینم یعنی حقیقت دا ده چې دسته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی د ایجاد کړی څنګه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلچر کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته په څنګه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره ملمنه شوې
کور دا مننه یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه اتاک
بس ډیر مننه کور ودان. ساده حقوش و مینا سوچی دولت
رسیږي په پیسو شامی.